احمد صالح به شماست.
ډیره مننه ستاسو څخه ستر فروخته سیستر مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه مو تر نوه بجو ده. د خبرونه پر اپرونی کوي چې جرمني په کابل کې د اعلانونو په یو لړی کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هوا ته لټلو منع کړی. نن د شنبه د لړم یقرب 25 د نومبر 14 په پیل کې له اسد الله لودین د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په ننګرهار کې د امریکا بي پيلوټه الوتکې 12 وسلوال مخالفین وژلي. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرند اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرند په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یعنی جیشل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د وی بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د ننګرهار د والی ویاند احمد زی عبدالزای وایي چې په وژل شوو کې 3 تنه افغان او 9 بهرني جنگیالي وو. عبدالزای وایي د وسلوال د شنبې په مخام په خوګیانو ولسوالۍ کې په نخښول نو مولای زیاتوي چې په درې وژل شوو افغانانو کې یو د خوګیانو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نو مول شوی ولسوال وو. بلخ د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې کس نوم نور رحمان وو او له دې سره یو ځای د طالبانو یو بل قومندان سید اجان هم وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې ډلې په خوګیانو ولسوالۍ او د ننګرهار په نورو سیمو کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. د ننګرهار د والی ویان همدارز ویل چې په اچین ولسوالۍ کې د تیر دوهنی په پوځي عملیاتو کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوی دی. د عبدالزی په وینا په دې سیمه کې اوس د دولتي ځواکونو پوستې ځای پر ځای شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د 14 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. د کورنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي نخته پرون سهار د دې ولایت د وازخوا ولسوالۍ په زیری مهمان کلی او مرجان کلی کې ورسته له هغې پیل شو چې وسلوالو د سرحدي پولیسو پر پوستو حمله وکړه. خبر پانه زیاتوی چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د کورنۍ چارو وزارت همدارز وایي لبرید کوونکو څخه وسلې مهمات او نور تجهیزات هم ترلاسه شوی دي. په هلمند ولایت کې یو انتحاري برید کوونکی پرون د بهرنۍ ځواکونو د موټر پر کتار برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکی وژل شو او 12 نور ملکیان ټپیان شول. د هلمند والی ویان رسنوي ته ویل چې د حمله په لخکرګاه کې ولایتي زندان ته نږدې وشوه. په دې انتحاري حمله کې د نړیوالو ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. برنارد کازینو وویل د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه دی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړ شي. کازینو زیاته کړه په پاریس کې د تېرې جمعې ناوخته حملې چې 102 کسان یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وه. کازینو چې د بلجیم د کورنۍ چارو د وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزه او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. کازینو دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول سره کلک دي. په همدې حال کې د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. پولیس وایي د دې حملو په تړاو په بلجیم کې د زیږیدلي عبدالسلام صلاح چې خطرناک تورریست دی په لټه کې دی. پولیسو همدارز د دې تورن تصویر هم خپور کړی دی. له بل خوا فرانسوي مامورین وایي د پاریس د حملو د یو ګډونوال هویت معلوم کړی دی. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې چېړونکو 29 کلن عمر اسماعیل مصطفی د نوموړي د پریشبې ګوتې د نښان لمخې چې د حملې په سیمه کې موندل شوی پیژندلی دی. مصطفی چې د فرانسې تابعیت درلود او ویل شوی چې په دې وروستیو کې افراطیت ته مخه کړې وه له دې مخکې د کوچنیو جرمونو په خاطر له پولیسو سره ثبت و. د نومبر د 14 نیټې په منظمو تروریستي حملو کې چې په پاریس کې د کنسرت دی او تالار او د فرانسې د ملي ورزش سټیډیوم په ګډون شپږو ځایونو کې په نښه شول له 130 زیات کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان شول. په دې حملو کې و برید کوونکي چې انتحاري واسکټونه او خورا زیاتې وسلې ورسره هم ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت د داعش ارتش وسلواله ومانه او ویل چې دا په سوریه او عراق کې د فرانسې د هوایی حملو جواب وو. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جی شل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په څه باندې نیم ساعت خبرو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث وکړ او موافقه یې وکړه چې د دې کړکیچ حل د سوریې د خلکو په مشرۍ سیاسي انتقال ته اړتیا لري. سپینې ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د اوکراین د کړکیچ د حل په اړه هم خبرې وکړې او همدارز اوباما د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د روسیې د ملکي الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره پوتین ته خپل خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن رودیس ویلي چې امریکا به له فرانسې سره ګډ کار وکړي څو په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر سنګرونو هوایي حملې زیاتې کړي. رودیس چې د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کولې وویل چې د سوریې او عراق د جګړې په ډګر کې وسلوالو ته د وسلو ورکول له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې اغیزمنه لاره ده. نوموړي په یوه جلا ناسته کې خبریالانو ته وویل داعش غواړي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ټولو غړو هیوادونو کې حمله وکړي، خو د ده په وینا په امریکا کې د دې ډلې د حملو د پلان په اړه موثق اسناد نشته. او وروستی خبر دا چې د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړې. د دې رایو په نتیجه کې به د پلازمینې کیف او د ټول اوکراین د 28 ښارونو ښاروالان او د سیمه ییزو شوراګانو استازي غوره شي. څو شېبې وروسته لدې چې د رایو ورکولو بهیر ختم شو، مقدماتي نتایج وښوده چې د بوکس نړیوال اتل ویتالی کلیچکو به یو ځل بیا د پلازمینې ښاروال وي. د دې انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د اکتوبر په 15مه نیټه ترسره شول، د لومړنیو نتیجو څرګنده شوه چې د ولسمشر پیترو پروشینکو حکومت به د هیواد په لویدیځ او مرکز کې خپل پراخ نفوذ وساتي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستلی سي چې ادرس دي ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ورزو د خبرونه د راپورونو او برخته جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کړې افغانان اروپا او په ځنګړي ډول دغه هیواد ته لټلو منع کړي. په سرپل کې د ناامنیو پر زیاتېدو د ولایتي شورا استازو اندېښنه څرګنده کړه. په کندز کې د وروستیو ناامنیو په نتیجه کې زیانمن سوي کسان له دولته تاوان غواړي. په خوست کې د ولایتي شورا تازه ټاکل سوي اداري هیئت تازه ژمنې کړي.
د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، پاغي کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار او همدارز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت ده چې د خوست لپاره پلي شي له مرکز څخه به غوښتنه وکړو.
پاکستان وایي په خپل خاور کې د داعش ډلې فعالیت اجازه نه ورکوي. فرانسې پرون د اروپایي مشرانو د یوې عاجلې غونډې د جوړولو غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام هم په همدې خبرونه کې واورئ. جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځنګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه منع کړي. په دغو اعلانونو کې ځوانانو ته سپارښتنه کیږي چې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي او د قاچاقبرانو په وادو دي نه غولېږي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت سره مشوره نه ده سوې. احمد تکل او نور جزئیات.
جرمنی په کابل کې د هغو اعلانونو لړۍ پیل کړې چې ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي او ورنغواړي چې خپل ژوند د اروپا ته د تلو په هیله په خطر کې نه اچوي. د راپورونو له مخې د کابل په ځینو سیمو کې په پښتو او دري ژبو ځینې پوسترونه او بلبورډونه لګول شوي چې اروپا ته د تلو د خطرونو په اړه خبرداری ورکوي. له افغانستانه وتل آیا تاسو په دې هکله مطمئن یاست؟ هغه متن دی چې د کابل ښار په یو برخه کې د اعلاناتو پر یو لویه تخته لیکل شوی. په اعلان کې د هغې فیسبوک پاڼې پته هم لیکل شوی چې په دې اړه معلومات پکې دي او نوم یې دی جرمني په افغانستان کې. په دې پاڼه کې ویل شوی چې خلک دې جرمني ته د اسانه سفر او هلته د آرام ژوند په اړه د قاچاقبرانو په اوازو او غلطو معلوماتو نه تیروزي. په یو متن کې ویل شوی دی چې خپل ژوند اروپا ته د تلو د هڅې په وسیله په خطر کې ما اچوي او زیاتوي چې قاچاقبران جنایتکاران دي او یوازې ستاسو د پیسو په فکر کې دي. افغان چارواکی وایي چې حکومت له هغو اعلانونو څخه چې پرون د کابل ښار په ځینو برخو کې ولګول شول خبر نه دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادۍ راډیو ته وویل حکومت په خپل هم د اعلانونو هغه لړۍ پیل کړي چې افغان ځوانان په هیواد کې پاتې کېدو ته هڅوي. خو ښاغلی بلخی زیاته کړه چې د نویو اعلانونو په برخه کې له افغان حکومت سره مشوره نه ده شوې.
وزارت امور مهاجرین از چند ماه به این طرف بیلبوردها را در شهرهای مختلف
د کډوالو د چارو وزارت له څو میاشتو رئیس د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بیلبوردونه یا اعلانونه نصب کړي او له هیوادوالو څخه غوښتنه دي چې له هیواد د نوزي ځکه کله چې ځینو معلومه نه ده چې منل کیږي کنه. خای ځینې ومنل شي او ځینې بیرته خپل هیواد ته واستول شي او ځکه مقتل خلکو غوښتنه چې نه دي ځي. خدا چې جرمنی اعلانونه نصب کړي دا مسلې له موږ سره نه د شریکه کړي.
جرمنی بیلبورد نصب کړه واشه با ما هماهنګ نه کړه.
دروان کله پایلا شاوخوا 800,000 کډوالو چې د سوری خلکو روست افغانان پکې تر ټولو زیات دي جرمنی ته د تلو هڅه کړي. د کډوال د خپل ملکیتونو او جایدادونو له پلورلو وروسته قاچاقبرانو ته د سړي پر سر زرګونه ډالر ورکوي او له خطرناکو لارو تیریږي. خو دوی د اروپا له قوانینو او د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې د کډوالو د بحران په اړه ډیر کم او یا هیڅ معلومات نه لري. اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله سفر خورا زیات خطرناک دی. په تیر یو کال کې د افغانانو په ګډون لسګونه کسان د دې خونړي سفر په اوږدو کې په سمندر کې ډوب شول او سلګونه نور د قاچاقبرانو لخوا وغولول شول او په نیمه لاره کې خوشې شول. اوس د جرمنی په ګډون اکثر اروپایي هیوادونو ویلي چې د دومره ډیر شمیر کډوالو د ساتلو امکانات نه لري او پریکړه یې کړې چې زرګونه د غیر قانوني کډوال به باسي.
موږ دل چې جرمنی په کابل کې د اعلانونو په یو تازه لړۍ کې هڅه کوي افغانان په ځنګړي ډول جرمنی ته لتلو څخه راوګرځوي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي د ناامنیو له زیاتوالي اندېښمن دي. خو د سرپل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تر پخوا د مخالفو وسلوالو فعالیت کم شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زای او نور تفصیل.
د سرپل د ولایتي شورا ځینې غړي په دې ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د فعالیت د ډیروالي او همدارنګه د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په سرپل کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې همدا اوس مهال د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت د مخالفو وسلوالو په ولکه کې ده او طالبان د سرپل ولایت په بوغاوي شیرمها او د سید ولسوالۍ او فاریاب ولایت ترمنځ په پراتو سیمو کې پراخ تروریستي فعالیت ترسره کوي. د سرپل د ولایتي شورا غړی حسین مجاهد زده وایي چې په دې ولایت کې نامنی ورځ تر بلې زیاتي او دولت یې باید د مخنیوي په مقصد پوځي عملیات ترسره کړي. په شیرمها سیمه کې نامنی موجوده ده. د سرپل په بغاوي اسمیدان او د کوی صنعتو په مربوطاتو کې مخالفین فعالیت لري. د سیاحت څخه فاریاب ته په غزتل لاره کې هم مسافرین کته کې د وسلوالو لخوا همدارنګه د سرپل ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالقیوم باقیزوی له دې سره چې موجوده نامنی منی خو زیاتوي چې نسبت په خواته په دې ولایت کې د دولت مخالف وسلوالو فعالیت په کرهادو کم شوی دی او دوی په هڅه کې دي چې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمې تصفیه او پاکسازي کړي. ښاغلی باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکو څو میاشتو په ترڅ کې به د کوی صنعت ولسوالۍ د دولت مخالف وسلوالو له وجوده پاک کړي چې پکې به ډیر شمیر پوځیان مستقر شي. د سرپل ولایت اوسیدونکي وایي له دې سره چې د دولت مخالف وسلوال تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په نامنیو لاس پورې کوي او ښوونځیو ته د ماشومانو د تلو مخه نیسي ورسره له خلکو اوشور ټولوي او د یک ترې اخلي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو قوم په خپل کې د اختلافات یوې خواته پریښول او د یووالي په فضا کې د ژوند کولو ژمنه وکړه. د دې قوم ځینو قبیلو په خپل کې تر دې مخکې خونړۍ شخړې کړې دي. شاه محمود شینواري له ننګرهار نور حال راکوي. شینوار صاحب سهار په خیر. د روغه د چاپ منځګړی توب وسوه
ډېره زیاته مننه. لکه کله لومړی غواړم چې لګرانا واچوم په د ولسمشر کرزي په تیره دوره کې لومړی سر کې د شینوارو د قوم خپلمنځي ځینې اختلافات راپورته شوي وو چې هغه مهال د دوه خیلونو ترمنځ چې علي شرخیل او سیفی قومونو ترمنځ د ځمکې په سر باندې ځینې لانجې راپورته شوي وي. تقریبا اته د دغې ځمکې په سر باندې دوی خپلمنځي جنګونه وکړل. همدغه وو چې د سیمې خلک او خپله د شینوارو قوم مشان هم عامل بولي چې وسلوالو دغه ځای ته مخه وکړله. له دې وړاندې د دوی په خبره باندې چې هېڅ وسلوال د شینوارو سیمو ته نه راده کولی شو، د دوی قومي تړې موجودې وي، خو په دغه دوره کې د قومي تړې هم له منځه لاړلې او خپلمنځي اختلافات راپورته شو. په دې وروستیو کې د دغه قومونو د خپلمنځي شخړو د حل په خاطر باندې هڅې شروع شولې چې د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد دغه قومونو سره وکړلې. همدارنګه وروسته ولایتي ادارې هم بیا نور ولسوال چې د شینوارو تقریبا شپږ ولسوالۍ دي، ټولو ولسوالانو ته وظیفه وسپارله چې دغه قومونه په خپل منځ کې سره کښېني او د دوی د خپلمنځي ستونزه حل شي. که تاثیر کې د دې ستونزې د حل په خاطر باندې ډېر کوشش شوی وو، خو له نیکه مرغه چې تېره ورځ دغه قومونه خپل منځ کې سره د یووالي غږ پورته کړ او خپل هغه شخصي اختلافات یې لرې کړل، نو نن په پام کې ده چې د دغه ټولو ولسوالیو قومي مشران په ولایت کې یو پریکړه لیک هم خپور کړي چې له هغې نه مخکې به دوی ټول په یو غږ باندې د وسلوالو د امارات یا او که داعش دی د دوی په خلاف غږ پورته کوي، او همدارنګه دوی پخوا تړی را ژوندی کړل، خپل بیرغونه به راپورته کړي هر خیل او په یو غږ سره به د خپلې سیمې امنیت ساتي.
که چیرې دغه قبیلې بیا په خپلو کې شخړه کوي یا هم کومه قبیله شخړو ته لمن وهي، څه اقدامات به کېږي د دوی په وړاندې؟ په دې برخه کې څه ژمنې وسوي؟
خو ما یادونه وکړله چې نن په همدې خاطر باندې د دوی هغه وروستۍ غونډه ده، په دغه غونډه کې دوی چې د افریقه لیکې رانه نو دا فیصله به هم کوي چې که چېرته چا سرغړونه له هغه سره به څه ډول عمل کېږي. ځکه دوی پخوا چې وو کوم قوم به چې فیصله وکړله د قوم فیصله بیا چا نه شو ماتولی، نو دې په اړه به هم دوی خپل هغه وروستۍ دریځ اعلانه یې.
ډېره مننه ستاسو څخه شاه محمود شینواری. وو په ننګرهار کې ومرودل چې په ننګرهار کې د شینوارو قوم په خپلو کې اختلافات یوې خواته پرېښي او د یووالي په فضا کې د ژوند کولو ژمنه کړې ده. ورځو کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې خلک له پولیسو څخه، البته د پولیسو له چلند څخه شکایتونه لري. صادق رښتینې نور اهل راکوي. رښتینې صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه خلک څه ډول شکایتونه لري له پولیسو څخه په معروف ولسوالۍ کې؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. د معروف ولسوالۍ خلک وایي، البته دوی شکایت په پرله پسې توګه ازادي راډیو ته سوي چې دوی وایي د پولیسو یو قومندان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل د ابجوشو حاصلات د ولسوالۍ څخه د باندې د خرڅلاو لپاره انتقال کړي. د خلکو په وینا څو ورځې مخکې وسلوالو طالبانو په سیمه کې د دغه قومندان ابجوش وړي وي، او اوس دغه قومندان د سیمې د ټولو خلکو پر دغه حاصلاتو پر انتقال بندیز لګولي. د خلکو په وینا ابجوش د دوی د ټول کال روزي ده، او که چیرې دا بندیز همداسې دوام وکړي نو کېدای شي چې وخت هم تیر شي او ابجوش ورته خراب شي. د خلکو په خبره هر څوک چې خپل دغه ترلاسه شوي حاصلات د ولسوالۍ څخه د باندې انتقالوي نو پولیس یې دروي، البته ځوروي هم، او اجازه نه ورکوي چې حاصلات انتقال شي. ما څو شېبې مخکې د خلکو د دغه ستونزې په هکله د کندهار مطبوعاتي دفتر د مسؤل سره خبرې وکړې. هغه په دې هکله ناخبري وښودل، خو ژمنه یې وکړه چې د پولیسو د مقامات سره باید د خلکو د دغه ستونزې په باب خبري کوي.
البته ابجوش خاص کشمش یا ممیز دی چې په کندهار کې تولیدیږي. رښتینی صاحب، په نورو ولسوالیو کې هم کله ناکله دغه سي شکایتونه کېږي. زیات شکایتونه له نورو کوم ولسوالۍ څخه راځي؟ د پولیسو څخه یا هم د محلي پولیسو څخه؟
بلې، په تر دې مخکې په ځینو سیمو کې د محلي پولیسو شکایتونه ډېر زیات وو، خو په دې وروستیو کې د کندهار مقامات وایي چې دوی هڅه کوي چې په هغه ولسوالیو کې چې عدلي او قضایي ارګانونه نشته او پولیس د خلکو فیصلې ورکوي، دوی وایي چې په دې ارتباط باندې له مرکزي دولت سره خبرې کېږي تر څو د عدلي او قضایي ارګانونه تشکیل زیات شي او په دغه سیمو کې له خلکو ستونزې کمې شي.
محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې د پولیسو له چلن څخه د خلکو د شکایتونو په اړه تاسو ته معلومات درکول. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
دا هم تاسو زین لیکلي پیغامونه چې ازادي رادیو ته مورالي غريدي. مجيب الرحمن کریمی له نورستانه په خپل پیغام کې لیکلي، لا یوی ونی راهی سی دا نورګرام او دعاب ولسوالیو ترمنس پر غزیدل لار وسلوال طالبان ولاړ وی چی خلک لا غنو ستونز سره مخامخ کړي دي. اوریدون کی شکایت کړي چی دولت د دې ستونزې حل ته جدي پاملرنه نه دا کړي. سالک لا پکتیکالی کلی چی پرون ماسپخین په انګورو اډی سیمه کې د افغانستان او پاکستانی پوځیانو په خپلو کې جګړه کړي ده. اوریدون کی د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کړي ده. نور رحمان مومن لا نیمروز لیکلی، تر هغه چې د افغانستان هوایی ځواک په خپلو پښو نه وي درېدلی، باید د امریکایي هوایی قوت د افغانستان له پوځ سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر لا پکتیا لیکلی، د سمکنیو او جانخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د سوارلسو کلونو له تیرېدو وروسته هم کنډو کپر دی. تر اوسه یې بیا رغونې ته کومه پاملرنه نه ده شوې. په پای کې میرزا خان مینهپال له کندهاره لیکلي، د ژوند اصلي ښایست دا نه ده چې ته څومره خوشحاله یې، بلکې د ژوند اصلي ښایست دا ده چې نور خلک له تا څخه څومره خوښ دي.
دا و ستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي وه. د پاکستان د پوز وایند امریکا ته د دې هیواد د لوی درستیز د سفر په درشل کې ویلي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او دا ملاتړ به جاري وساتي. نوموړی دغه راز د سیمې امنیت د افغانستان په سولې او ثبات پورې تړلې بولي. وایي چې جنرال راحیل شریف په دې اړه شایي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسیم سلیم باجو وایي پاکستان تل د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کړی او دا لړۍ به جاري وساتي. نوموړی همداراز وایي په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا د زربیزه پوځي عملیاتو له کبله د پولې دواړو خوا ته ګټه رسېدلې او ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت کولی شول د عملیاتو ډېره ګټه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په شپه امریکا ته د پاکستاني پوځ د لوی درستی جنرال شریف د سفر په درشل کې په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی ښاغلی راحیل شریف په نن د امریکا له سیاسي او پوځي مشرانو سره په اړخیزو مسایلو د خبرو لپاره په یو 15 ورځني سفر د هیواد ته ورسیږي. ښاغلی باجود راحیل شریف دا سفر د سیمې د بدلیدونکو وضعیت په رڼا کې ګټور بالا وویل چې له امریکایي چارواکو سره به په دوه اړخیزو پوځي او د سیمې په مجموعي امنیتي مسایلو خبرې وکړي. سلیم باجود د پوښتنې په ځواب کې چې آیا راحیل شریف به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه هم وغږېږي وویل، پاکستان تل د دې پروسې ملاتړ کړی ځکه چې دا یوه مهمه موضوع ده چې د سیمې سوله او ثبات ورپورې تړلی دی. لکه څنګه چې پاکستان تل ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ وي او په دې لړ کې به پاکستان بشپړ ملاتړ کوي، نو موږ مخکې هم په ډېر خلوص د دې لړۍ ملاتړ کړی او اوس به هم دا ملاتړ روان وي. زما په خیال په دې به خامخا خبرې وشي ځکه چې دا یوه داسې موضوع ده چې له دې سره به د سیمې امنیتي وضعیت ډېر ښه شي. ښاغلی راحیل شریف په داسې وخت کې امریکا ته سفر کوي چې امنیتي ځواکونو د تېر کال د جون رئیس افغان پولې ته څیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. که څه هم جنرال باجوه وویل چې په دغه عملیاتو کې ښي لاسته راوړنې ترلاسه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې که چیرې افغان دولت او په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو په دې لړ کې مرسته کړې وای نو ښایي ګټه یې لا زیاته وای. د عملیاتو تر پیلېدو مخکې موږ افغان دولت او هلته میشتو نړیوالو ځواکونو ته وویل چې کله موږ دلته عملیات پیل کړو نو ښایي ډېرې ترهګر له دې ځای افغانستان ته د تښتېدو هڅه وکړي، نو تاسو باید د پولې امنیت ټینګ کړئ او هغه ترهګر ونیسئ یا یې وژنئ چې له دې ځای هلته درځي. داسې ډېر کارونه کېدای شول چې له بده مرغه ونه شول. دا په تېر یو کال کې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي دویم سفر دی. تر دې مخکې نوموړي د تېر کال په نومبر میاشت کې هم د هیواد ته سفر کړی و. د یادونه وړ ده چې د سیاسي او روانو چارو ځینې څارونکي هم د سیمې پاکستان او افغانستان وضعیت ته په کتو امریکا ته د راحیل شریف سفر مهم بولي او زیاتوي چې نوموړی به له امریکایي چارواکو سره د افغانستان په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې وکړي.
ومردل چې پاکستانی چارواکي وایي امریکا ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کیږي. بهرنیو مطبوعاتو هم د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه تبصرې کړي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
هندو ورځپاڼې امریکا ته د پاکستان د پوځ د لوی درسي سفر په یوه مطلب کې څېړلی او لیکي، د پاکستان د ځواکمن پوځ لوی درسي جنرال راحیل شریف به روانه اونۍ له امریکایي لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې پر اساسي موضوعاتو لکه د افغانستان د وضعیت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د زمینې برابرولو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ورځپاڼې په وینا راحل شریف بل یک شنبه نه تر پنځشنبه پورې د 15 ورځو لپاره په امریکا کې وي، او هغه په داسې وخت کې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي چې په وروستیو کې داسې نښې څرګندې شوې چې امریکا ګواکې له پاکستانه غواړي چې له افغان طالبانو سره چې ویل کېږي د دې هېواد ځواکمنه استخباراتي اداره آی اس آی ورسره نږدې اړیکې لري د سولې خبرې بیرته احیا کړي. د هندو ورځپاڼې په وینا یو پاکستانی چارواکي ویلي چې پاکستان حاضر دی چې د روغې جوړې په پروسه کې رول ولوبوي، خو د افغان حکومت وروستیو تورونو چې د طالبانو لخوا د وروستیو ترسره شوو حملو ملامتي په دې هېواد اچولې فضا یو څه خړپړه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی ځل رسمي خبرې په 13 جولای میاشت کې د پاکستان په مری کې ترسره شوې، او د خبرو دوهم دور هم د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته لغوه شو. امریکایي ډیلی پریس ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د ویتنام د جګړې ډیر سابقه لرونکي د افغانستان او عراق جګړې له خپلې هغې سره ډیره ورته بولي چې دغه ورته والی خواشینونکی دی. ډیلی پریس ورځپاڼه لیکي د ویتنام له جګړې چې هیڅکله هم په رسمیت نه و پیژندل شوی 15 لسیزې تیریږي، خو د دې جګړې یو زیات شمیر ستړي ګډونوال په دې ښه پوه دي چې غځېدلې جګړه د عام ملاتړ کمزوري او د یو بې رحمه دښمن انجام څه دی. ورسپانې د هوغ بسته چې د جنوب ختیځ آسیا په دې هیواد کې د امریکا د پوز په یو پلی جز تام کې دنده ترسره کړې هغه خبر راخستی چې ویلې دي موږ د ویتنام جګړه ونه ګټله او نه به هم د افغانستان او عراق جګړې وګټو. د ډیلی پریس په لیکنه د امریکا لپاره د ویتنام جګړه تر هغو پورې تر ټولو اوږده جګړه وه چې په افغانستان کې زموږ پوځي حضور په 2014 میلادي کال کې 14 کال ته وغځېد. د ویتنام جګړې 2 کاله د 1968 تر 1993 کلونو پورې دوام کړی و. بس ته چې اوس 83 کلن دی وای کله چې یو بل هېواد ته ځای نشئ کولی وګړي یې اړ کړئ چې ستاسو په خوښه به کارونه کوي، دوی به ستاسو په وړاندې مقاومت کوي. په ویتنام کې د ویت ګنګ په نوم وسله والې ډلې دغه کار وکړ. بس ته وایي د ویتنام جګړې ته په پام سره د افغانستان او عراق وګړي هم ویتنامیانو ته ورته دي او نه غواړي بهرنی ځواک پرې کنټرول ولري.
د ورکو عزیزانو د لاټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو ترغه مخ کې ځینی راپورونه لرو. د خوست د ولایتي شورا نوې هیئت وایي چې دوی به د خوست د امنیت شکولو بیا رغونی د بنسټیزو پروژو د تطبیق او د قومي شخړو د هواري لپاره خپلې هڅې او کوششونه لا ډیر کړي. نجیب الله الخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ولایتي شورا غړي بل اخر وتوانیدل چې د یکشنبه ورځ په پای کې لډیرو بحثونو او خبرو اترو وروسته په خپلو کې د نوې اداري پلاوي د ټاکلو په خاطر انتخابات وکړي. د ولایتي شورا د اداري پلاوي ټاکنه چې د ټاکلو د خپلواک کمیسیون په تخنیکی همکاري د مدني ټولنو رسنیو او ځایي ادارې د استازو پر وړاندې ترسره شوه. عبدالولي واحد زید رئیس، شکر الله بابکر خیل د مرستیال او قدیم افغان د شورا د منشي په توګه وټاکل شول. د خوست د ولایتي شورا نوی رئیس عبدالولي واحد زی آزادی رادیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې
موږ به د ولایتي ادارې سره وګپوګه د خوست د امنیت په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، پاغي کې به موږ د ولایتي ادارې سره همکار او همدارز هغه زیربنایي پروژې چې ضرورت دي چې د خوست لپاره پلیشي مرکز څخه به غوښتنه وکړو. امیدوارم چې په راتلونکو کال کې به د خوست ولایتي شورا هغه تونز چې د قومونو په منځ کې موجود دي او دا په خوست کې ولو یې ستونزه ده، د هغه لپاره هم د حل لارې پیدا کړي.
د خوست ولایتي شورا استازي زهره جلال وایي چې دوی د وکالت په دې یو کال کې د سکتوري ادارو ستونزې او پرمختګونه تشخیص کړي او تر دې وروسته به د یادو ادارو د کارونو د خوالي په خاطر هڅې وکړي.
مخکې کال کې چې کوم تیر شو کوم مشکلات چې په ځینې سکتوري ریاستونو یا غیر سکتوري ریاستونو کې موجود وو هغه موږ تشخیص کړي دي او ډېر مو اجرات هم کړي دي. اوس غواړو چې هغه تشخیص نه بیا موږ ګټه اخیستو سره ډېر ښه کار وکړو او ډېر ښه پرمختګ.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان په خپلو خبرو کې د ولایتي شورا د مخکینی مدیره هیئت او د ولایت مقام اړیکې وستایلې. د هیله سرګند کړ چې د ولایتي شورا نوې مدیره هیئت به هم دوی سره تفاهم ولري.
د خلکو او د دولت ترمنځ یو پل دی، د پل په حیثیت دی لکه چلاره هم دغه وساتي، خلکو سره نږدې اړیکې وساتي او دغه اړیکې په نتیجه کې د خلکو مشکلات ولایتي ادارې ته راوړي او د بیرته جواب هم خلکو ته ورسوي.
یاد دی وی 13 اونۍ د افغانستان د حکومت د مشرتابه په یوه مهمه غونډه کې پریکړې شوې وه چې د لړم په 14مه چې د نومبر له 15 نیټې سره برابر ده د ټولو ولایتي شوراګانو د اداري پلاو ټاکنې په یوه ورځ کې ترسره شي.
ما مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم د رادیو ډیر په مینا اورم.
تاسی ازادي رادیو ته غوښه روانه خبرونه تر 9 بجو ده هر ورځ پر همدغه چپو د ماشم تر 9 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی اوریدلای سي. اوس اته نیمه بجې کیدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
د ننګرهار ولایت چارواکي وای د امریکا د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د ډیر لس وسلوالو مخالفینو د وژلو خبره کوي. په هلمند ولایت کې وو انتحاري برید کوونکي پرون د بهرنۍ ځواکونو د موټرو پر کتار برید وکړ چې په نتیجه کې یو ملکي وژل شو او 12 نور ملکیان ټپیان شول. د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنۍ چارو د وزیرانو د عاجل غونډې غوښتنه وکړه. بلخوا د فرانسې پولیسو د پاریس د حملو په تنظیمولو د یو تورن کس د نیولو نړیوال حکم خپور کړی دی. د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په ترکیه کې د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جیشل د سرمشریزې په څنډه کې کتنه وکړه. او د اوکراین خلکو پرون د ښاروالۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکړه.
مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ورکو ازنه د لټي پروگرام په هم د خبرونې کې په څو راپورونو پسې اوریدل سي. په کندوز ولایت کې ځینی کسان چې د ورستیو نه امنۍ او لکبل ازیان منسي ویل دولت څخه تاوان غواړي. دوی وایي چې د جګړې پر مهال د دوی دوکانونه د تیلو پمپونه سرایونه او کورونه ویجاړ سي دي. تفصيل د اجمل اریان په راپور کې.
په کندوز ولایت کې د جګړې له کبله ډیری ملکی خلک زیانمن شوي دي او دا مهال متضرره خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د معلوماتو له مخې هغه وخت چې امریکایي هوایی ځواکونو په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو روغتونې بمبار کړی وو، د دغه روغتون څنګ سره دیوال په دیوال یو لوی سرای هم پر بمونو ویشتل شوی دی او د دغه سرای څښتن ته یې د 15 لک امریکایي ډالرو په ارزښت تاوان اړولی دی. د دغه سرای مالک حاجی عبدالمعروف لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې څه باندې یو میاشت وړاندې چې امریکایي هوایی ځواکونو د بی پولي ډاکترانو روغتونې بمبار کړ، تر څنګ د دوی سرای هم بمبار کړی او ورته ډیر مالی تاوان اړولی دی.
د اکتوبر
میاشتې په دریمه نیټه کله چې د امریکایي هوایی ځواکونو د شپې 2 بجې د بی پولي ډاکترانو په روغتون باندې برید وکړ او زموږ سرای هم له دې روغتون سره دیوال شریک دی، نو زموږ سرای هم بمبار کړ چې له امله یو 303 ډوله موټر او په سرای کې دوکانونه او د مالونو ګودام په بشپړه توګه سوځېدلی دی. د هغه په وینا چې په دې سرای کې نه طالبان وو او نه هم کوم دولتي ځای وو او په دې سرای باندې قصدن برید شوی دی. عبدالمعروف همدارز وویل چې څو موده وړاندې یو امریکایي پلاوی چې د بی پولي ډاکترانو د روغتون د پیښې څېړنې په هدف کندوز ته راغلی وو او له هغه سره یې د خپل ستونزه شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې ورته نه مثبت ځواب او نه هم ورته منفي ځواب ورکړل شوی دی. هغه په دې اړه داسې وویل: زموږ خو تجارتي شرکت دی او موږ د LCD تلویزیونونو، LED تلویزیونونو، د ایر کنډیشنونو او د لوی یخچالونو کاروبار کوو چې دا ټول ډیر قیمتي توکي دي، سوځېدلي دي او پر دې سرای باندې قصدن برید شوی دی. دی وایي دولت چې کوم کمیسونه د ملکی خلکو د زیانونو په اړه جوړ کړی وو، دغه سرای سروې کړی، اما هغوی ورسره د تاوان ورکولو ژمنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندوز ولایت د سرپرست ویاند عبدالواسع باسل وایي چې په دې اړه کمیسون جوړ شوی دی څو د خلکو وراوختي زیانونه تثبیت کړي او بیا وروسته دوی مرکزي حکومت ته راپور ورکوي. باسل زیاتوي چې په دې اړه به وروستۍ پرېکړه مرکزي حکومت نیسي، نه سیمه ییز حکومت. د یادونې ده په کندوز ولایت کې یو زیات شمیر متضرره دوکانداران او سوداګر ګواښ کوي که چیرې د دوی وراوختو زیانونو تاوان ورنه کړل شي، نو وروسته له دې په دې ولایت کې پانګونه نه کوي.
مامور دل چې په کندوز ولایت کې یو شمیر ملکی کسان د خپل وراوښتو زیانونو تاوان غواړي. دوی وایي چې په وروستیو نه امنیو کې د دوی ملکیتونو ته زیات زیانونه اوښتي دي. فرانسې پرون د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو وزیرانو د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. فرانسوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف د هغو امنیتي تدابیرو د عملي کولو د بهیر چټکول دي چې لا د مخه بحثونه ورباندې کیږي. په همدې حال کې د پاریس د تروریستي حملو په اړه د تحقیقاتي ډلو لخوا نوي معلومات رابرسېره سوي چې جزئیات یې د احمد تکل په راپور کې اوري.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر پرون غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې د عدلي او کورنیو چارو د وزیرانو بیړنۍ غونډه د روانې نومبر میاشتې په شلمه جوړه شي. برنارد کازینوف پرون وویل د جمعې د ورځې حملې چې د وروستیو معلوماتو له مخې 132 تنه یې ووژل له فرانسې بهر پلان شوې وې. د فرانسوي مامورینو د څېړنو له مخې برید کوونکي له بلجیم څخه فرانسې ته تللي وو او یا یې له بلجیم څخه ملاتړ کېده. کازینوف خبریالانو ته په څرګندونو کې د وسلو قاچاق هغه مهمه مسله وبلله چې د اروپایي ټولنې په کچه مبارزې او د هڅو همغږۍ ته اړتیا لري. د چې د بلجیم د کورنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته خبرې کولې وویل که موږ غواړو د تروریزم پر ضد زموږ جګړه اغیزمنه وي نو د وسلو قاچاق هغه مسله ده چې باید مقابله ورسره وشي. کازینوف دا یادونه هم وکړه چې اروپایي هیوادونه باید د استخباراتو د شریکولو په برخه کې همکاري پراخه کړي او دا خبره یقیني کړي چې د اروپایي ټولنې بهرني سرحدونه په سیستماتیک او منظم ډول کنټرولېږي. فرانسا چې د روانې میاشتې په پای کې د اقلیم د بدلون په اړه د یوې خورا مهمې سرمشریزې کوربه ده د دې غونډې په درشل کې د کلکو امنیتي اقداماتو په ترڅ کې د سرحدونو د کنټرول مسله حتی د پاریس له حملو مخکې مطرح کړې وه. په همدې حال کې د پاریس د حمله په اړه د تحقیقاتو مسؤلان وایي چې ښایي د برید کوونکو د دې ډلې مشري به هغو فرانسویانو کوله چې په بلجیم کې اوسیږي. چارواکو هغه څلور کسان پیژندلي چې داعش ډله وایي د دې حملو لپاره یې موظف کړي وو. په دې ډله کې یو الجزایری ول اصله 29 اسماعیل عمر مصطفوي دی. دی په هغو کسانو کې شامل و چې ځان یې د بتکلان په موزیک حال کې هلته چې تر ټولو زیات کسان ووژل شول والوزاو. د دې برید د ګډونوالو په اړه چې اووه تنه یې مړه شول او یو بل یې په تیښته بریالی شوی معلومات ورو ورو رابرسېره کیږي. خو هغه معلومات چې تر دې دمه ترلاسه شوي ښایي چې دا یوه روزل شوې ډله وه چې له منځني ختیځ څخه د یونان له لارې د بلجیم پلازمینې بروکسل ته له رسېدلو تروریستانو نیولې تر فرانسویانو او حتی جرمنانو پورې د بېلابېلو هیوادونو خلک پکې وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واځي اوریدلې سي. د ویب سایټ ادرس مو دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که فیسبوک کاروئ کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او باسونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو روانی هم اوریدلی سی. البته د ماشام تر اوبجو وروسته د ورکو عزیزان د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلی سی. پاکستانی چارواکو یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې موجودیت په کلکه رد کړ. دوی ټینګار کوي چې هیڅ د به اجازه ورنه کړي چې له دغې ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا په اصل کې د چې یو شمیر وسلوالو په دې وروستیو کې دا کړي چې د داعش سختریزې ډلې غړي دي او دوی د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تفصیل د ازادي رادیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سی.
د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر اعزاز احمد چودھری یو ځل بیا په دې هیواد کې د داعش تون رد کړ او وی ویل چې د داعش په نامه کومه طرحه ګره ډله په پاکستان کې نشته او نه به چاته اجازه ورکړل شي چې له دغه ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. ښاغلی چودھری د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په یوې غونډې کې خبریالانو ته وویل ټول پاکستانیان د دغه طرحه ګرې ډلې پر ضد دي او ټینګار یې وکړ چې د پاکستان امنیتي ادارې د دې صلاحیت لري چې د دغه ډول طرحه ګرو ډلو مخه ونیسي. اعزاز چودھری دا خبرې د فرانس په پیرس ښار کې دغه تروریستي بریدونه په غبرګون کې کولې چې لږ تر لږه 190 کسان پکې وژل شول او مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. پاکستاني چارواکو په داسې وخت کې په دې هیواد کې یو ځل بیا د داعش وسلوالې ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې داعش په ملاتړ پر دیوالونو شعارونه لیکل شوي دي. پر دې سربېره د پاکستاني طالبانو تحریک ځینو ډلو د جندالله په نامه یو وسلوالې ډلې هم د دغه ډلې بیعت اعلان کړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرتر په دې هیواد کې داعش وسلوالې ډلې شتون ردوي او وایي
پاکستان میں پوری
که څه هم په پاکستان کې دا مهال د داعش هیڅ موجودیت نشته، خو که چیرې کومه خطره محسوس شي نو ټول باید په دې وپوهیږي چې موږ د داعش د مقابلې صلاحیت لرو، او هیڅ یو پاکستانی ډله، فرد او اداره به د دې هیواد هیڅ وګړي ته د داعش د ترهګرۍ ډلې سره د اړیکو ټینګولو اجازه ورنه کړي. موږ په دې هیواد کې د داعش موجودیت نه منو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې داعش وسله والې ډلې د موجودیت یا نه موجودیت په اړه پوښتنې په داسې وخت کې راپورته شوې چې څه موده وړاندې له تحریک طالبان پاکستان څخه ځینو جلا شوو ډلو له دې ډلې سره بیعت اعلان کړی. په عین حال کې د رسنیو د راپورونو له مخې له داعش سره دغو بیعت کوونکو ډلو افغان پولیسو سیرمه په بېلابېلو قبایلي سیمو کې د ځینو تروریستي بریدونو مسؤلیت هم منلی دی.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلی، ورپسې دغه چانو واخلی چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای. دا ځکه کله چې د تاسو ورکشه وای عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات را لېږلی دی. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په هکله یې معلومات را لېږلی دي. ګرانو دوستانو په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 24 24 40 15. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوی ورور د ځان پاک ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لګړی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی، اصلا د غزنی له ولایته دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلی دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو السلام علیکم، زه محمد الله جی محمدین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس له ما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي. زه اوس د لشکرګاه په ښار کې، د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچیوانی کوم. زما پلار محمدین می یې، زما پلار او زما کورنۍ، زما ورونه، که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو پښتو دې شمیره دې زنګ ووهي. زه ورک شوی یم، زه اصلا د غزنی د ولایت یم، محمد الله ولدی محمد.
ګران دوستانو که تاسو د محمد الله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې د ته تلیفون وکړئ، د ده د تلیفون شمیره ده 00 دا د افغانستان کوډ ده 00 3 0 5 9. د تلیفون شمیره یې ور بیا وایم 00 3 0 5 9. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران اوریدونکو اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بی سي دو له ولسوالۍ څخه موږ ته را لېږلی دی. دغه ورور د یو شخص په هکله چې په سړک پروت ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بې سودو ولسوالۍ د سراکې نغلو د سراکې نه تاسو سره په تماس کې ورونه. دغلته یو سپین ږیری سړی چې تقریبا یو میاشتې دلته چا راوسته و او دلته په سراکه کې د سړک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراچي نغلو د سرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاړه باندې پروت دی، او یا د دولتي خلک دي سړي غم خوري، یا د سړي چې څوک بچیان وي کوري پانوني ترزه مني هغه دې راشي د دې سړي ما غم دي وخوري. نو دا به مننه وروره دغه پیغام دې مونږ زر ته زره فور کړي، زه پوجین خبرې کومه د سراچي نغلو د سرکې نه ومننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا دې د بیسود ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د حقیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاک له چې نیکی نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایي چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډیر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینی برنامه کې زمون د یو مشر چې دغه لاس کال کېږي ورک شوی دی، پنځه لس کالو شاوخوا کېږي، نیکي جان نومې ستاسو د راډیو نوم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ، کېدای شي چې په دغو ورکو شوو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه لداد مدین د کندهار ښار د دولسمې ناحیې څخه سره د ټلیفون د لارې وتل یم. زموږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا پنځه دېرش ورځې کېږي چې د چیری د ککړکې له کلي څخه ورور یې جانان نومېږي، د نم عبدالغني دي، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلي دي. د شپې د کوره څخه وتلي دي چې دروسه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته که معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د ټلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې وزنه واکړي. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درون نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. د ټلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. 0 اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درون نوي. بله شمېره ده 0 اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. هر مسلمان ته که معلومات وي په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو دې ته معافي ونیسي. خدای په امان.
الو، السلام علیکم. زما نوم عبدالستار دار، زوی نوم محمد شاه، مشهور په امیر خان. دا درې کاله کېږي چې د کندهار ولایت څخه نظر کسه وایي د مالګو په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري له موږ سره په دغه شمېرو تمه 0 اویا اته څلوېښت
تقریباً سوار لس کال دے سلام.
السلام علیکم بلی احمد شاه یلمن د بریز دول سوالی څخه خبرې کوم زما یو د خالص زیدی چې مجاهد نمیزي اصلي نه شرافت دین دی مجاهد نمیزي د یو لسکال کیږي چې د کور سند راکسوې دي د اصحاب تکلیف درلودي د یو لسکال کیږي په غوښتن کې د شلو کالو وخت به یو لسکال ته رسیدلې کور یې ډیر پریشان دی مور ورونه ټول ډیر پریشان دي کله د پاکلې معلومات یا د خلص موږ غواړو نو زما سره په دغه شمیره ټلیفون وکړي یو بل ورو چې ما مخکې هم ازادي راډیو ته پیغام خور کړی و زما سره ټلیفون وکړي ول ما په اسلام آباد کې په هسپتال کې ولیدی بیا چې ما هرڅه ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه بیا هغه نمبر بند و نو اوس که خپله بیا هغه ورور بیا زما سره ټلیفون کوي په دغه شمیره زما سره ټلیفون وکړي 0 4 8 0 5 5 5 8 15 بیا نمبر درته تکراروم 0 4 8 0 5 5 9 8 15
السلام علیکم عبدالستار د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم زما یو زوی د ورفې قاریم الله عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې وکسوي په قندهار او د بولدک پر لویه لار باندې هېڅ معلومات یې ماته نه کېږي او ډېر ستړی شوم کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاریم الله عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي که د ژوندي او یا د مړه په هره لار باندې معلومات ورسسته هر مسلمان ته زما ټلیفون شمېره 0 5 5 2 9 8 9 یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم
0 5 5 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دی صفر و سو نوي اتش پته دروازه او دیش والسلام.
السلام علیکم عبد الحنان مومنی ملا شایسته کندهار سره زما یو دا کار دی دی زمي په نامه باندې چې دا پنځه ورځې کې خپل کور ته ندی راغلی. که هر څوک دغه په اړه معلومات ولري دغه ټلیفوني شمېره چې زما سره په تماس کې شي 0 نشکته 0 0 د وخت را کول څخه یو جهان مننه.
رحمت اللہ نظر مسئلے نمبر اپلا بیا چکارو ہم سپر سپر دنیوی گریسا و درولس اتلس دو سا و آویا او پنجا نیوی دا بل اللہ نی نمبر در رحمت اللہ دی چدا غزوی سپر سپر دنیوی گریسا و دو اتجر دو اچا اتسا و نیوی دا نمبر بیا چکارو ہم سپر سپر دنیوی گریسا و دو اتجر دو اچا اتسا و نیوی او زما نمبر خپل دا دی 0 3 10 10 50 نو ستاسو په تمه چې موږ یې صاحب دا اعلان تخش کې اعلان یې کړې چې لوګا شي چې کار په نور مو وخت نه ځای کوم خو ته مو سپارم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. بریالی ساحل د کلل ولایت مرکز اسلام آباد د خارا ما یو د ترور دی دی نجیب په نامه دی 14 کال کیږي چې ورک شوی دی. کوچا ته په اړه معلومات دی په دیش میرا دی اړیکه ولې پر شپه دا ویا سالور سال یو سل سال سالور اویا میرا یو ځل بیا تکرارو پر شپه دا ویا سالور سال یو سل سال سالور اویا د خدای په امان. السلام
علیکم. زده هلمون ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوشنی درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید. زما دی وکار دی چې د اجاد الحد زوی دی د حیدري په نامه دی. درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کړه په دا شمالي جګړه کې سپر و سپر دوه نیوي دشپته شپته و یو و زر اغانی دفعه دلوگون
ان ما یورو دینه من خان دی په مشا مشهور دی صدره کال کی زنیم نایه څخه د اسمان څخه نظر کسو دی چا څو پاله معلومات لري په دغه چې کومش مې لوی مصر تماس ونیسي موږ موږ داش مې لوی مصر تماس ونیسي په هغه ته سره شپه ته نو سره درو پلوش موږ په غانا نشي زمان محمد اسلام
از ما دا پیغام دی ز محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب ته خبري کوم ز ما وراره دی تاج محمد په نامه د عبد الغفار زوی دی دوه کال کیږي د کور نه دره کړی د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو کله هر چا سره معلومات په دیش نه ریږي مفت زنګ وي چې پر درې سوات و دیش و پنځوس یو څلو درې شمیره بیا تکراروم چې پر درې سوات و دیش و پنځوس یو څلو درې که هر چا معلومات راکړي یو لاک روپی ورته ورکول کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد اکبر کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی دسپروان خبر کو ما ورور رحمت الله نمیږي ورکاله کیږي چې د خپل کور فنه دره کړي ما چې نه د مړه او نه د ژوندې د راکسه د خپل د اعلان او یو بل څوک د فارم معلومات لري ما ته یې په دغه شمیره زنګ ووي صفر اویا و اویا اویا یو څلو دوه شماره یو ځل بیا صفر اویا و اویا اویا یو څلو دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم نورعلي دی د هلمند د ولایت سمې زنګ ولېږئ د کنیانو مساجان اکا دی یوه میاشت چې دلته راغلی اوس نه دره کړی هېڅ معلومات یې موږ نه لرو هر ور مسلمان که پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووي صفر اووه صفر اووه دوه یو اووه شپږ پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لکې څخه خبره کوم. زما نوم نصر احمد دی. زما خورۍ ته عبدالباري نومې وي. اته نه کاله کېږي چې ورک وي که چېرې لما زخه خپله اړ وي او یا د ده تاسو یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونیسي صفر اویا اته شپږ درې صفر اته څلور اووه یو لک روپۍ جایزه ده. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. جدیرا جیر زمان موضوع ستار ده زمان ده زی نوم ده محمد شاہ دره کاله کیلی چه ورکلی ده کندار ولایت ده نیم نایسه که هر چوک پاره مرمات لری ده مرسل ده پردو غشمیرو تماس ویس چه پر اویا تا تلویش شپیتا نسا و درو تلویش.
زما دا کار زی ده دغه د تخار په جنگو کې په خوا په وخت کې ورکتی نن مې سخی جان مې ضروره جان کبندې دې ک یادې زما خپل आवाज اوري په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او دې زما आवाज اوري د او شاه کازي سخی جان مې راغ جان ورور دی ک دې زما आवाज اوري په دغه لمبر دې زما سره اړې کوي نسې چې پر وڅ پر اته و چلور درې و یو شپږ. السلام علیکم.
سلام علیکم. زما وزن د کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري دا شپږ کاله تېر چې زموږ فوق دی یعنې هر سره که د پاره معلومات یې د نوم داوخان دی موږ یې په دغه شمېره زنګ وهو صفر اووه سوه شپږ دی یو سل اته ویشت اووه سوه لس شمېره یې بیا وایم صفر اووه سوه شپږ دی یو سل اته ویشت اووه سوه لس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042022112115. ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوای ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوای عزیز یا دوست پیدا شوی وي کرمې خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خپرونه لري.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.